ستر مشاوردن کوشاین بونری ما او د مشال لیډو په دغه وسه تخبرونه کې تاسو سره کړی کوم په خبرونه کې د پاکستان او سیمه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو. زمونږه ونی ځ خبرونه د کرخه په غاړه به هم اوري. د کرخه په غاړه کې نن مونږه په پوهنتونونو کې د تشدد په پیښو باندې غږیدلی وو. په وړومبي د سیمه نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه اورو د بشیر کوه. د پاکستان حکومت د اضافي بجټ منظورولو لپاره قانوني مسوده سنټ ته وړاندې کړې ده. د شمالي وزیرستان په خسور کې د ویجلې تر وژنې وروسته د امنیتي ځواکونو په خلاف احتجاج روان دی. د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته د قزاقستان حکومت استعفا ورکولو ته راضي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ مسوده تیر ورځ د هیواد سنټ ته وړاندې کړې. حکومت وایي د بجټ پاس کېدل د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د قرض اخیستلو لپاره ضروری دی. خو د قومي اسمبلی په شان په سنټ کې هم حکومت مخالفه ګوندونو پر دې مسوده پرون سختې نیوکې وکړې او د IMF ته تسلیمېدو یو دستاویز یې وباله. دوی په پرونی بحث کې تور پورې کړ چې حکومت پر خلکو ډېر زیات ټیکسونه لګوي چې له وجې به یې غریبانو ته ستونزې زیاتې شي. د پاکستان سنټ مشر صادق سنجرانی پرون د اضافي بجټ دا مسوده اړوندې کمیټې ته سپارلې او په راتلونکو درې ورځو کې ترې د سپارښتنو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د خسور اوسیدونکو په مبینه ډول د پوز پلاس د ویجلې د وژل کېدو په ضد خپل احتجاج نن په دریم ورځ هم روان ساتلې. په میرالی کې ناس د پرلتوالو ته پرون د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم ورغلی او هغه له حکومت وغوښتل چې په دې برید کې د ککړو سرتیرو په ضد دې کاروایی وشي.
د قوم د خپل چبر پښتنه کړای شي. د خپل قوم د جنساده غونډې د خپلې بچیونې د خپلې بچۍ د خپلې مشرونې د خپلې ځوانونې پښتنه کړای شي. او چې دا غاشایي ردعمل همیشه دته مخې ته رسي نو دای پر دین کې واشه.
د پرلتوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت پرز په خیسور کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د پوځ د لټون په عملیاتو کې پر ولسي وګړو ډزې شوې او د جنسدې په نامه یو 12 کلن جلی وژلې ده. ځای انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کوي خو پوځ په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان د صحت وزارت وایي په تیرو 24 ګنټو کې د کورونا وایرس 899 کیسونه مخې ته راغلي دي. وزارت په خپل ویب سایټ لیکلي چې د سره د جنوري تر 15 پورې د ټولو کیسونو شمیره 2000 کم 1.3 میلیونو ته رسیدلی. د وزارت تر مخه 20000 نه 750 کسان له دې وبا مړ شوي دي خو 1.2 میلیونه ته رغیدلی دي. حکومت پر خلکو غږ کړ چې د دې وبا څخه بچ کېدو لپاره د واکسین وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو او فرقي وزیر فواد چودري وایي د اسلام آباد بلدیتي ټاکنو لپاره 4000 برقي یا الکترونیک مشینونه اخلي. هغه په اسلام آباد کې د جنوري په 4مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو کمیشن حکومت ته یو خط لیږلی و او د دې مشینونو اخیستو غوښتنه یې کړې وه. فواد چودري د اسلام آباد د بلدیتي ټاکنو کره نیټه ونه خوده خو ویل چې دا به ژر وشي. د تحریک انصاف حکومت په ټاکنو کې د درغلي او مخنیوي لپاره د الکترونیک مشینونو موجودیت مهم بولي خو اپوزیشن ګوندونه یې ردی وایي. پاکستان دومره پرمختللې ټیکنالوژي نه لري چې دا مشینونه د پاکو انتخاباتو ضمانت وکړي شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فنډینګ مقدمې د اورېدنې پریکړه د 15 ورځو لپاره ځنډولې. د دې قضیې اورېدنه پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ درې کسیزي جرګه غي وکړه. په دې مهال د دې قضیې په اړه جوړ شوې تحقیقاتي کمیټې درې کلونو او 9 میاشتو تر پلټون وروسته خپل رپورټ انتخاباتي کمیشن ته وړاندې کړ. خو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف پر خواست باندې د پریکړې اورول د 15 ورځو لپاره ځنډولې. بلخوا د واکمن ګوند وکیل د جرګګۍ د غوښتنه هم کړې چې د حقیقتي کمیټې راپور دی ولسته نه په ډاګه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پخوانی بنسټګر غړی اکبر اس بابر په 2014 کال کې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ته درخواست ورکړ چې پکې د ګوند په مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو د ترلاسه کولو تور پورې کړی و. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف لاغ وروسته د حکومت استعفا منلې چې هلته د انرژۍ نرخونو زیاتېدو له امله له درې ورځو راهیسې د خلکو مظاهرې روانې دي. نن په یو خپور شوي صدارتي فرمان کې راغلي چې د وزیر اعظم مصنع لومړی مرستیال علي خان سمیلوف لنډمهاله وزیر اعظم ټاکل شوی دی. فرمان زیاتوي چې د حکومت اوسنی غړي به تر هغه وخته پورې خپلې چارې پر مخ وړي تر څو نوی حکومت نوی جوړ شوی. تر دې وړاندې ولسمشر توقایف د جنوري تر 19 په الماتی منګستاو سیمو او جانوزین کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د رپورټونو تر مخه په الماتی کې پولیس افسرانو لاغه وروسته اوښ کې بهون کې ګیس استعمال کړی کله چې مظاهره چانو د پولیسو موټرو ته ور واچو. یو تر دې مهال د مشال د خبرو خبرونه د بشیر ګواخ وړاندې کول اوریدونکو راځو. موږ لومړی موضوع ته د پاکستان د قومي اسمبلی په شان د هیواد په سنټ کې هم حکومت مخالفو ګوندونو د حکومت لاړخه پر وړاندې کړل شوي زمینی مالیاتي بل سختې نیوکې کړې دي او د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف ته د تسلیمېدو یو دستاویز برلې دی. تیر ورځ په سنټ کې د دې بل وړاندې کولو پر مهال د حکومت مخالفو ګوندونو غړي وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو منلو لپاره په پارلیمان کې قانون سازی کول د هیواد د خپلواکۍ پلورلو په معنی ده. بلخ حکومت دریځ لري چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم له ایم ایف څخه د پورونو اخیستلو لپاره د هغوی ټول شرایط منلي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د شرطونو د منلو لپاره د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د جنوري په څلورمه نیټه هغه ترمیمی فاینانس بیل د سینیټرانو د تجویزونو لپاره سینیټ ته هم وړاندې کړو، کوم چې تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د قومي اسمبلی په رنګ په سینیټ کې هم د دغه بیل وړاندې کولو پر مهال د حزبي اختلاف سیاستوالو د مینی بجټ دستاویزات د احتجاج په توګه وشلول او د دې په ضد د حزبي اختلاف سیاستوالو ویناګانې هم وکړې. په سینیټ کې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد نمی پوښتنه وکړه چې د حزبي اختلاف سیاستوال ولې د دې مخالفت کوي. نو په ځواب کې هغه وویل
مینی بجټ خلاف په دې وجه چې دا زمين په خود مختاره باندې وار دی او گزار دی. څلور پنځه شرایط دي چې پاګه کې یو دا مینی بجټ نو ټیکسونه لګول دي، ټیکس چوټ ختمول دي، بجلی قیمتونه سیوا کول دي، پټرولو قیمتونه سیوا کول دي، اټانمي خود مختاری ور کول دي. نو دې سره به سٹیټ بینک آف پاکستان د ایم ایف یو برانچ جوړ شي او دا سرنډر ډاکومنٹ وي.
خود خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په قومي اسمبلی کې د مینی بجټ یا ترمیمی فاینانس بیل د وړاندې کولو وروسته ویلي وو چې د روان مالی کال په بجټ کې د 323 اربه روپو د اضافي ټیکسونو سره به د ټول هیواد په غریب ولس په روان مالی کال کې یوازې د 2 اربه روپو د ټیکسونو بوج پریوزي. او هغه دا هم ویلی وو چې د نورو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو کې هم د ایم ایف یا پیسو د نړیوالې ادارې د قرض پروګرامونه د یادې ادارې د شرطونو سره سم عملي کړی شوی دی. خود جنوري په سلورمه نیټه د سینیټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټری شیر رحمان د حکومت دا دریز رد کړو او زیاته یې کړه چې په داسې سختو شرطونو پخوانی یو حکومت هم د ایم ایف نه قرض نه و ترلاسه کړی.
هم تو جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے.
مونگ تا معلوم دا دا آئی ایم ایف دا مینج کولو لپار دا آوی سرا مذاکرات کی گی، ڈکٹیشن تری نا اغیستل کی گی. دا آوی پا خوخمو پا تیرو دریو کلونو کی دا بجلی نرخونش پیتا پیسا دا زیاد کرل، اوس با سلور سلور روپی دا پیٹرولو نرخون زیادا وی. مهربانی وکای مونږ ته وخایې چې ولس به چرته ځي. یاد وساتئ دا حکومت به د دې مینی بجټ په وجه را پریوزي. تاسو د هیواد د خپلواکۍ په سودا کولو سره ملک نیلام کوي. دا چې تیر کال د جون په میاشت کې د مالی کال د بودیجې یا بجټ منظورولو نه پس د مینی بجټ منظورول څه معنی لري او که پارلیمان دا منظور نکړي نو څه اثرات به یې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادیاتو استاد او کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وایي
کله چې حکومت ته په دوه سایډ باندې یا په یو سایډ باندې یا د هغې چې کوم آمدن تخمینوي یا د هغې د اخراجاتو تخمینوي باقی مسئلہ راشی یا دادا چی راغیب چی کم امدن دے حقا کم راشی نو دا غیب پارا بے ایتاسو چی کم سپلیمنٹی فائننشل یو پیشکی یا غیب تا مینی بجٹ ہوئی ایتاسو کو خیالو کئی مختی چی کم سالانہ بجٹ ہو کم پیشکل دی حکمت جون کی آگا ہم دا ایمیت پروگرام حکمت کرو وہ دا اس چی دے نو ایمیت پروگرام چی دے نارا مختی ایکسٹین کئی بوزی دا ایمیت دا طرف پا نیوی شرطنا اپا کے خودشی بھی اگر دا ہم آگا کڑائی دا ایمیت او د ایم اف شرطونه دي چې حکومت مینی بجټ راوستو. کله چې بجټ پاس نشي نو ایم اف دغه شرطونه حکومت نشي پوره کولی، هغه کې خلل راتلی شي او د ایم اف پروګرام حکومت مخ په وړاندې نشي بوتلی.
ټاکل شوې ده چې د جنوري په 12مه نیټه د پاکستان لپاره د ایم اف د شپږو ارب ډالرو د نوي قرض د پروګرام په اړه به د پیسو د نړیوال صندوق د بورډ د ممبرانو غونډه ترسره کیږي، او که د ایم اف بورډ په پاکستان د خپلو شرطونو عملي کولو باندې د اطمینان څرګندونه وکړه نو پاکستان ته به د یو ارب ډالرو قرضه یا قسط جاری کیږي. حکومت هم هڅه کوي چې د 12مې نیټې نه وړاندې په اضافي ټکسونو مشتمل منی بجټ او د سټیټ بینک د خپلواک کولو قانوني مسودې د پارلیمان نه منظوري کړي. د سینټ نه د دغه مسودو منظورول ضروري نه ده، خو د سینټ غړي کولی شي چې په دغه قانوني مسودو کې د بدلون لپاره خپل تجویزونه قومي اسمبلی ته د سینټ د کمیټې د لارې ولیږدوي، او د دې لپاره تیره ورځ دوی ته د درې ورځو وخت ورکړی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان انتخاباتي کمیشن تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن تحریک انصاف خلاف د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فنډینګ مقدمه اوریدنه وکړه. پر دې مهال د دې قضیې پاړه جوړ شوې تحقیقاتي کمیټې د دریو کلونو او نهو میاشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور کمیشن ته وړاندې کړ، خو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف پر خواست باندې د پریکړې اورول د 15 ورځو لپاره وځنډول. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو سپینولو لپاره درخواست ورکوونکي اکبر اس بابر ویلي چې انتخاباتي کمیشن باید تحقیقاتي راپور زر تر زره ولستا پډاګه کی. نور تفصیل گوهر مسجد راکی.
د تحریک انصاف په خلاف د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې د جنوري په 14مه نیټه باندې یو اوریدنه وشوله. دا غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړله. د کیس اوریدنې په موقع باندې هغه تحقیقاتي رپورټ مخکې وړاندې کړی شو چې د درېو کالو نهو میاشتو نه د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې په تحقیقات باندې شروع و. په دې موقع الیکشن کمیشن ته د پی ټی آی وکیل شخاور درخواست وکړو چې دا تحقیقاتي رپورټ ته نه پبلک کیږي او سهم کې دونکو فیصله دا 15 ورځو د پاره وزنډول شي، ځکه چې داسې کیسونه د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون باندې هم روان دي او په اورېدنې کیږي. الیکشن کمیشن ورته په بدله کې وویل چې دا خبره خو ممکنه نه ده چې دا تحقیقاتي رپورټ غلې پاتې شي، ځکه چې په دې موقع باندې دلته عام خلک او خبري اعلان ناستی. خود کیس فیصله الیکشن کمیشن 15 ورځو د پاره وزنډوله. د یادونې وړ دی چې اکبر اس بابر په کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته درخواست کړې وو چې تحریک انصاف ته د بهر ملکونو نه په غیر قانوني پیسې را درومي، په دې اړه دا کاروایی وشي. د هغې په بنیاد باندې په کال 2018 کې یو تحقیقاتي کمیټي جوړه شوله چې هغه به د پی ټی آی فارن فنډینګ حواله سره تحقیقات کوي او رپورټ په الیکشن کمیشن ته جمع کوي. په اوریدنه نه پس اکبر ایس بابر د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت پر رضا باندې دا کیس ځنډول کیږي.
دا هغه کمیټه ده چاته چې په یوه میاشت کې دننه د فارن فنډینګ کیس په اړه رپورټ جمع کولو هدایت شوی و، خو نن په 3 کاله 9 میاشتې پس دغې کمیټې د تحقیقاتي رپورټ الیکشن کمیشن ته وړاندې کړ.
په دې موقع د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال هم د خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې حکومت دا کیس خاموشه کول غواړي، ځکه چې په دې نه پس د دوی سره خلکو ته د مخ د ښکاره کولو لار نه ده پاتې شوې. ته وویل
کروڑونو او اربونو روپۍ وخوړلې شوې او کرپشن وشو، چې کله د دوی غلا د سټیټ بینک له اړخه ونیول شوه نو په 2 درجن نه زیات د پی ټی آی داسې اکاونټونه معلوم شول چې د چا په الیکشن کمیشن کې حساب کتاب نه دی جمع کړی شوی.
په بل طرف حکومتي ویاند فواد چودري وای چې حکومت په فارن فنډینګ کیس کې کامیاب دی. د اوویل چې ځینې خلک تحریک انصاف بدنامول غواړي خو پاکستانی اولس اوس هم په عمران خان باندې پورا اعتماد لري.
ہم وہ واحد پارٹی ہے جن کا
منگ واحدہ دس یو سیاسی گندیو چدہ دا اکاؤنٹس او فنڈنگ یو تفصیلی سسٹم موجود دے او ہاغا سسٹم دا دے چدہ ٹولے نڑینا دا پی ٹی آئی کارکنان تحریک انصاف تخ پل فنڈو نارا لے گی. نورو سیاسی گندو نو خو چرتا فنڈنگ کڑے ہم ندے ہوئی خصو خصوصی وڈیراگان زان لسا تلی دی نن ہم پا پاکستان کی کا اولس پا چا باندے دا پیسو پا اڑا اعتبار کوی نو ہغا عمران خان دے. پا بل طرف قانونی سیڑون کی دعوائی چکا دا فارن فنڈنگ کیس فیصلہ دا تحریک انصاف خلاف راشی نو وزیراعظم عمران خان دا وزیراعظم دا عہدینا کزیدل ہمشی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د تحریک انصاف د فارن فنډینګ مقدمه پاړه باندې د ګوهر مسید راپور تاسو ورته اوریدونکو اوس یو بل راپور ته راځو. د پاکستان سپریم کورٹ په کوهاټ انټرنمنټ سنټر کې بندي د عارف ګل مقدمه د صوبایي حکومت د هغه خواست سره تړلې په کومه کې چې صوبایي حکومت غوښتنه کړې وه چې د سکیورټي ادارو لخوا جوړې انټرنمنټ سنټر دې بحالوي او اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن آرډیننس په نامه چې کم قانون راوستل شوی دی اغه دې هم په خپل ځای وساتل شي. یویش کلن عارف ګل د 2019 راهیسه په کوهاټ انټرنمنټ سنټر کې بندي دي او په دې باندې تور دی چې اغه د سکیورټي فورسز یا امنیتي ځواکونو په یو کیمپ باندې وسلوال برید کړی وو. په دغه اړه تفصیل د شنواس پراپور کې.
په کوهاټ انټرنمنټ سنټر کې بندي ملزم عارف ګل د جنوري په 4 سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو. عارف ګل تور دی چې هغه د سیکورټي ادارو په یو کې مسلح برید کړی وو. د 2019 راهیسې په کوهاټ کې د سیکورټي ادارو لخوا په جوړ انټرنمنټ سنټر کې بندي د 21 کلن عارف ګل نیکه سلطان محمود لخوا سپریم کورټ کې درخواست ورکړې شو چې په دغه درخواست د جنوري په 3 د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد ویلو چې عارف ګل عدالت ته وړاندې نشو. عدالت به مجبور وي چې په دې مقدمه کې د پاکستان وزیر اعظم عدالت ته راوغواړي. د انګریزي اخبار ډان د جنوري د 15 د یو خبر تر مخې عارف ګل په قام مومند او په عدالت کې د پیشي وروستو یو وار بیا سیکورټي ادارو بندیخانې ته بوتلې. دا چې انټرنمنټ سنټر د 2008 راهیسې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړې دي او په کال 2011 کې دغه سنټر ته قانوني جواز ورکولو لپاره د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په نوم قانون هم جوړ شوی. خو دغه قانون هغه وخت یوازې د فاټا لپاره و. وروسته چې فاټا ختم شوه نو په 2019 کې دغه قانون د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د آرډیننس په شکل کې په ټولو صوبه کې عملي کړی شو. د پېښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی دغه آرډیننس په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړی و.
فاټا مرچو زمونږ د آئین آرټیکل 147 هغه اومیټ شو. نو چې هغه اومیټ شو نو هغه سره ټول هغه قوانین هغه اتوماتیکلی ختم شو انکلوډینګ اف سی آر او انکلوډینګ اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن 2011 د جون 2018 نه پس هم په دې قوانین لاندې به هغه خلک نیول او حراستي مراکز کې به ډیټین کول. دا داسې پوینټ وو چې هغه چونکې د آئین د قانون خلاف وو نو ما چیلنج کړ ان پرسن.
د عارف ګل دغه مقدمه د ډان اخبار نه علاوه ځینې نور انګریزي اخبارونو هم رپورټ کړی دی چې په کې لیکلي عارف ګل عدالت ته ویلي د په یو هوټل کې کار کاو د یو چا په شکایت سیکورټي ادارو ونیو. خو سرکاري وکیل ایډوکیټ جنرل خیبر پختونخوا شمایل احمد بټ عدالت ته ویلي عارف ګل د سیکورټي ادارو په یو کې مسلح حمله کړې وه نو په دغه تور نیول شوی. نوموړي عدالت ته دا هم ویلو عارف ګل ته په انټرنمنټ سنټر کې کونسلنګ یا عام ژوند ته دراوستو او ځینې د هنر خودنې تربیت هم ورکړی شوی دی. د رپورټونو تر مخه سرکاري وکیلانو عدالت ته ویلي د عارف ګل مقدمه دې ختمه کړی شي. خو عدالت د عارف ګل مقدمه د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس 2019 سره وتړله. دغه مقدمه د صوبایي حکومت لخوا د اپیل په شکل کې سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوې وه. دا هم هغه مقدمه ده کومه کې چې پېښور هایکورټ یاد آرډیننس ناقانونه د آئین خلاف او د بشري حقوقو په ضد ګرځولې.
هایکورټ کې هغه ته نوټس شو، صوبایي حکومت ته وفاق ته نوټس شو، هیر الټیمیټلی د عوامو په حق کې شو چې بالکل دا قانون چې کم دی دا غیر آئینی دی، غیر قانوني دی. چونکه ریاست تو خلاف فیصلہ وا د سپریم کورٹ کے چیلنج کړو دا سے چیلنج کړ چې سٹیم واغشتا او دا یو کورٹ هغه درې سسپینڈ کو.
سپریم کورٹ اف پاکستان په نومبر 2019 کې د های کورٹ دغه فیصله مسترد کړی و خو مقدمه بیا هم د اوریدنې لپاره په عدالت کې پریښوه. تر هغې اوریدنې وروسته په دغه مقدمه لا هم کومه بله اوریدنه نه ده شوې. ولې د رپورټونو تر مخه سپریم کورټ د دې مقدمې لپاره د 15 کسیزه بنچ جوړولو امر هم کړی و. عدالت د جنوري په 4 د عارف ګل مقدمه هم د دغه مقدمې سره کلب او یا یو ځای کول امر جاری کړی دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو شنواز راپور مو اوریده. اوس د حال درکو په افغانستان په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو چې هغه نه دی رجسٹر شوی دی وایي چې دی اسناد نه لري چې لقبلې په دغه هیواد کې د کړاوونو ژوند تیری. د دې په وینا نه په آزادۍ سره تګ راتګ کولی شي، نه ماشومان سکولونو ته لېږلی شي او نه هغه اسانتیاوې لري چې په دې هیواد کې رجسٹرډ کډوالو ته ورکول کیږي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو پورې غیر رجسٹرډ کډوال هم اوسیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسٹرډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسٹرډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پېښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4 مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو 6 کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره مادر کار شته، نه ایس ای سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیمه غټېږي. په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغې مونږ ته وایي چې تاسو باید مادر کار ته وړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، مرځو دغه ته، مرځو هغې مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه شي پاغابیم یارانه کابینه غواړي چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه وي. نو هغوی به ځای مجبور بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سم دسم نیسي او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسٹریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونې یوې ضلع نه بلې ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چکېږي، چک پسینه دي، کاروباري نه دي، هغه دکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کار نه وي، هلته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې دا چې دی ته په ګورمېر سکولونو کې میرې پلورې د کډینه غوړي، د کډینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار صرف هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې د چا سره دغه 2023 پر تدینه نشته، دغه مکسره هیڅ ذمہوارال نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لکه پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي او تر 9 لکه پورې په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسٹرډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا اے سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډی چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسٹرډ کډوال ولې تر اوسه نه دی رجسٹر کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2006 وم کې. په هغه ټایم کې چې کله د مشک کې نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسٹر کړي. چې چا ځان رجسٹر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2018 کې هم لکه حکومت دغه خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسٹر کړي. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فائده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سټیزن کارډ ورکړه. نو دې ته 2-3 چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسٹریشن دغه عمل وکړي، ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګټیو دی چې هغوی خلک رجسٹرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسٹرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي، بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسٹریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ریډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په څلورمه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه، خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمواري جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا پخوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي، نه صرف رجسټرډ کړي بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
که چېرته داسې یو حالات جوړ شي کنه، لکه څرنګه په افغانستان کې دي کنه، نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي، اول خو پکار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کړي او یو ان سی آر سره په تړون دوی د هغې رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي. لکه فرض کړه چې ته انرجسټرډ یې نو ته الیګل شولې، نو ته الیګل شو نو ته هلته چې کومه ته موومنټ نه شي کولی، ته کاروبار نه شي کولی، د دوی سره د پولیس چلند هم ټیک نه وي، نورې ډېرې ستونزې سره د خلک مخامخ شي. نو قانوني توګه چې کله داسې حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دی او یو ان سی آر هم پابند دی چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغې ته اسانتیاوې جوړې کړي او د هغې د رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږدیز کال نه تر 2016 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
د احمد الله راپور مورد اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په باجوړ او مومند کې خلک د بارانونو تازه لړۍ ته خوشاله دي، ځکه چې د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې سوکړه وه او بارانونه نه و شوي. دغلته ډېرې ځمکې بارانی دي او هله فصل پکې حاصل ورکوي چې اوبه ډېرې وي. د زراعت څنګه وایي کروندګرو له پکار دي چې په خپلو د للمې په ځمکو باندې د بارانونو نه سمدستي وروستو یوریا سره وشیندي. شرماس ترکزی په دغاړه نور معلومات راکړي.
په مومند او باجوړ کې د اوګدې سوکړي ورستو بارانونه شروع شوي. د بارانونو دغه لړۍ د جنوري په دریمه شروع شوي چې د باراني او یا للمو کروندګرو پر خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي سږ کال د دوی داسې امید نه وو چې ګنې غنم وربش او شړشمونه به زرغون شي. د جنوري په څلورم هم په مومند او باجوړ کې باران ورېده. نو د کوز محمود د سفر نومي غریزي او للمې د سیمو اوسیدونکو خادګور مشال رډیو ته وویل وړاندې باید یو جرب ځمکې نه د 1500 پورې وربش او غنم اخستل، خو دا څو کاله باران یا خو په وخت و نشي او یا ډیر کم وشي نو دغه فصلونه ډیر کم کیږي.
نو غنم خو سږ کال ډیر زیات خراب ځکه دی چې باران نه نو کنه خاص نه دی راخته، خو راغدی دی هم به هم بهر کم دی ډیر زیات
اوس خو باران نه شونده غوړ
نو اوس ان شاء الله ډیر گزاره وکي غلبه خشي. یار سفر غ پټي خو به ډیر پیداوار زکه کوي چې غلل می دی غ به خسور کړی دا وینم سی وارازي او غلم ماشله خو چتی کی موبل بدانه کی مخم زیدار رازي.
دا محمد په 2,000 اکر زمکه کې یوازې 1,200 اکر زمکه د کروندې جوګه ده او نور شاړي دي. د کروندې جوګه زمکو کې 2,000 نه زیاته اکر زمکه بارانی ده، ولی یوازې 15,000 اکر زمکه د نهري نظام د لاندې ده. هم دا شان باجوړ کې د زراعت او د محکمې د سرکاري په پانی د معلوماتو تر مخه 1,15,000 اکر زمکه ده چې پکې 70,000 نه زیاته اکر زمکه د کروندې جوګه ده چې په دغه کې بیا 70,000 اکر زمکه بارانی ده. د یادې په پانی د معلوماتو تر مخه په دواړو قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات غنم، بیا ورپسې سبزیانې او تر هغې وروسته وربش، جوار او د څارو غیګانې هم کرل کیږي. د مامون د باجوړ خلوزو کلی ګلاب ګل نوم یو کروندګر وای دوی سږ کال بغیر د وتر غنم کرلی، خو تمه یې وه چې ګنې باران وشي. باران خو ډېر ناوخته وشو، خو دی بیا هم خوشحاله ځکه ده ویل فصل ته به وده ورکړي.
وسه پورې سوکړه وه، بارانونه نه وو او فصلونه په وچه کرلي وو. الحمدلله اوس دې بارانو سره انشاءالله زموږ ملک آبادېږي او فصلونه به موږ لږ الله پاک ښوکي او انشاءالله نه غرونه شته نه دغسې اوبه شته، خو زه دې بارانه ته تمه وه الله پاک دغه کدا وکړو.
د یادې وې پانی د معلوماتو سره سم باجوړ کې هر کال 25,500 ټنه غنم، 9,500 ټنه جوار، 13,000 ټنه سبزیانې او داسې نور هم پیدا کیږي. وړې د محمدو د معلوماتو سره سم په 6,800 اکر ځمکه باندې غنم، 2,800 اکر ځمکه باندې جوار او 3,500 اکر ځمکه باندې شړشم هم کرل کیږي. پر روان باران کروندګر خوشحاله هم دي، خو بیا هم ځینې تکنیکی مشورې چې باید کروندګر څنګه دې باران نه زیاته فایده واخلي. اګریکلچر افسر ضلع مومن شفیع الله خان ورته دغه مشورې داسې ورکړي.
بارانیز مکه ده نو هغه د پدې باران کې یوریا ورکی په یو اکر په 2 جریبه باندې و بوره استعمال ولې شي، گرمی سر شو بیا خال کو مختم غنم کر دی نو دا غټر دا بادی باران دا نو اوس موږ سره دا کو نو فصل نه با پتاقات شي
شفیع الله خان وای کی او څوک غواړي چې گنی اوس هم غنم وکړي کرلې شي ځکه په غریز سیمو کې چنئی یا د پرخې واور نه کیږي خو کوم ځای کې چنئی کیږي هغل ته باید غنم ونه کړی ځکه ممکن نه ده هغل ته غنم ونه ټوکیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
شنواز راپور مې ورده اورېدونکو اوس ورځو بشیر وخت ته چې د دې وخت خبرونه واورو په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي.
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ مسوده تیر ورځ د هیواد سینټ ته وړاندې کړه. حکومت وایي دا بجټ پاس کېدل د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د قرض اخیستو لپاره ضروري دي، خو مخالفو ګوندونو پرې نیوکې کړي دي او وایي چې دا دستاویز IMF ته د تسلیمېدو په معنا دی او په خلکو باندې ډېر ټکسونه پکې لګول شوي دي. د شمالي وزیرستان د خصور اوسېدونکو په عمومي نه ډول د پوست پلاس د ویجلې د وژل کېدو پر ضد خپل احتجاج نن په درېمه ورځ هم روان ساتلی دی. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت ساتلو لپاره د وسلوالو په نښه کولو ته دوام ورکړي او عام خلک دننه په تکلیف وي. ځایي انتظامي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان د سیاحت وزارت وایي په تیرو څلور ګڼو کې د کورونا وایرس 808 نوي کیسونه مخته راغلي دي. وزارت یو څر ذکر چې د دې سره د جنوري تر پنځمه پورې د ټولو کیسونو شمېره 2.3 میلیون ته رسېدلې. د وزارت په وینا 2950 کسان له دیو باندې شوي دي، خو 1.2 میلیون کې رغېدلي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف لاغ وروسته د حکومت استعفا منلې چې هلته د انرژۍ نرخونو زیاتېدو له امله له درې ورځو راهیسې د خلکو مظاهرې روانې دي. نن په یو خصوصي صدارتي فرمان کې راغلي چې د وزیر اعظم ثنا لومړی مرستیال علي خان سمولوف نن مهاله وزیر اعظم ته شوې او فرمان زیاته کړې چې د حکومت اوسني غړي به د هغه وخت پورې خپلې چارې پر مخ وړي چې تر څو نوی حکومت نه وي جوړ شوی، خو خلکو تر نن ورځې پورې هم مظاهرې روانې ساتلې.
بشیر وخت دا مهم خبرونه وړاندې کړه. اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د کرخې په غاړه، راځئ چې دغه خبرونه وو. د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیادی سلامونه او نیکې پیرزوونه ومنه. اوریدونکو نن په دې خبرونه کې بحث کوو په پوهنتونونو کې د امنیت په وضع باندې او دغلته چې د بیلابیلو ډلو ترمنځ چې د زده کوونکو ډلې دي وخت په وخت د تشدد پیښې رامنځته کیږي، په داسې حال کې چې میندې او پلرونه دا خواهش لري چې هغه خپل بچي د پوهنتونونو ته ولیږي او هغې هلته زده کړې وکړي، خو د هغې په نتیجه کې هغې د بیلابیلو پیښو ښکار شي، د تشدد ښکار شي او د هغې په نتیجه کې پوهنتونونه بند هم شي، زده کړې مغیزمنې شي. د ګل په ورځ باندې د اسلام آباد په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې د دوو ډلو ترمنځ، د طالب علمانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. په دغه انخته کې یو شمېر طالب علمان چې دي هغه ټپیان شوي دي، هغه زخمیان شوي دي. د پوهنتون چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې دا انخته د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ رامنځته شوې وه. پښتون کونسل ته د گلگت بلتستان، ساؤت پنجاب او آزاد جمو کشمیر او دغه شانتی د بلوچ چکم طالب علمان دی داغی مرسته هم ترلاسه ده. دواړه ډلې چې دي، دواړه سازمانونه چې دي، په یو بل باندې تورونه لګی. په عین حال کې د یونیورسټي ریکټر چې دی ډاکټر معصوم یاسین زی هغه ویلي دي چې هغه د اسلام آباد د اډمنستریشن او پولیسو په مرسته باندې په پوهنتون کې د امنیت وضع بحال کړی ده او نن هم دغلته د زده کړو لړۍ روانه. هغه ویلي دي چې را په دغه پوهنتون کې 1000 طالب علمان سبق وایي، نو که 1000 طالب علمان غورانه جوړي نو هغه د به هیڅکله هم اجازه ورنکي. د دې نه وړاندې قائد اعظم پوهنتون کې او دغه شانتي په پښتونخوا کې پېښور پوهنتون کې او نورو پوهنتونونو کې هم وخت په وخت د تشدد پېښې رامنځته شوي دي. د دې په شا علتونه څه دي؟ په دغه موضوع باندې به مونږ خبرې کوو د دغه سازمانونو د استازو سره. ما سره دې خبرونه کې د پېښور پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبه ناظم کلیم الله صاحب برخه اخلي. کلیم الله صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر.
السلام علیکم شاهین بنری
مو سره جی د اسلام آباد د پختون سټوډنټ کونسل دغه پوهنتون چکم پختون سټوډنټ کونسل دی داغه یو غړی میرویس هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. میرویس تاسو ستاسو مشویم په خیر سر پونتون کی سو صورت حال لے
سر دا پونتون کی لتیر چلور پنجو میاسو زخ خاص کر بالخصوص پختانال کان او بیا د هر گوند کاغه مذهبی او ک نیشنلیست گوندونه ک د عوامی نیشنل گوندی ک پښتون خاص د ارګنایزیشن ز خطالوک لري ل جمعیت العلماء صف چې هم مذهبی گوند دی جمعیت العلماء لاغه ز خطالوک لري د الکان ته گول کیږي ل مخصوص گوند نه خاص مخصوص گوند الکان دا غو په کومرومنی ورننوی ورننوزی او الکان تنګي نو بیا ز موږ ل ایڈمنستریشن سره متصل پر اپتکی او ایڈمنستریشن سره موږ باقاعده ترو اپلیکیشن موږ لاغو سره خبرې کړې ده د اپلیکیشن کوم ډایری نمبر دي خو په هغه باندې یو کاروایی نه وسوله. تقریبا دا مارچ موږ تارون اعلان کړی وو دا مارچ دي دا په یونیورسټي کې د یونیورسټي کوم روان وضعیت دی هغه کې ترګردو امن د امن امان مسله ده و هر طالب علم ته یو مخصوص ګوند ځخه د امن امان مسله دي یعنی ریټ آف اډمنستریشن نشته اډمنستریشن نه دی چې د اډمنستریشن پر ځای باندې یو تنظیم اکټیو دی و ځان ته جلا یو ریاست جوړ کړی دی ودان ته ټارچر سیلز جوړ کړی دی نو پاره دا یو ریلی مونږ یې ستړي و دا ټول غوندونو له سی بلاک څخه بیا تر اډمنستریشن پورې مونږ له سی بلاک څخه خپه پرام طریقه باندې روان شو نظمونو په ناره بازی کې یو د سی هغه ولی مونږ ډیر په پرام طریقه باندې چې مونږ اډمنستریشن ته ورسېدو کپتان خبره دغه ده چې په اډمنستریشن کې د اسلامي جمعیت طلبات کوم الکانو دا اکټیو لټندو سره ولیاړو نو دا څه مونږ په الکانو باندې ډیر لوی 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 حمله وکړل او زمونږ الکان چې بالکل د امن په نیت باندې راوتلی وو په ویډیو زمو سره ستا په ریکارډ باندې پرتی دي اسسټنټ کمشنر اسلام آباد په موقع باندې موجود وو چې دا هغه د دغه آی ویټنس دی یعنی د دغه ټول ایونت آی ویټنس دی چې په موږ باندې حمله وشوله بیا زمونږ الکان باندې ډیر بدترین یو تشدد وکړل سو یعنی زموږ په پونتون کې دا مسله لتیر یو دوه کلونه را روانه ده
او دې باندې نور خبرې کوو. میرویس دې باندې نور خبرې کوو. کریم الله صاحب تبا دغه ورکو ناظم صاحب وخت په وخت باندې تاسو باندې دا تور نه لګي د الزامونه لګي چې د اسلامي جمعیت طلبه از د کون کی یا د سازمان غړي چې کوم دي هغه اکثر د تشدد پیل کوي لکه دا تور په تاسو باندې لګي دا خبره زنه کومه تاسو د دې تور په بدل کې سوای د دې جواب کې سوای او دا تازه په خج شوی د پدیم څه تبصره ده.
اصل کې شاهین بنری صاحب دا واقعي کومه شوی دا دې تپسمن زر دې او هغه تپسمن زر تر تجارت لواړم اصل کې په 12 دسمبر 2019 کې کوم په اسلامي جمعیت کې د اسلامي جمعیت طلبا 3 روزه فیسټیول لاوی نکات چې په پارلمان دی د لاسانی او د دنیا باندې د کوم کونسل جوړ شوی دی ها هغه باندې حمله کړی واټه کې کړو دا غوې په نتیجه کې زمونږ د اسلامي جمعیت طلبا یو غړی یو کارکون هغه د ګلګت بلتستان سره د هغه تعلق هغه شهید شو هغه په نتیجه کې کوم دی نو بیا اسلامي کنوسته کې او بیا انتظامی نړۍ یو کمیټه جوړ کړه په سنټ کې هغه باندې خبر رااله او دا غیر چې کوم هغه ملزمان دي نو هغه بالکل واضح دي معلوم دي او موږ دا مطالبه کړو چې دا ملزمانو حوالې سره دي تر قانوني کاروایی شي. 12 دسمبر 2019 کې کوم واپس او تفصیل پکې شوی چې هغه نه هغه ملزمان ته یو محدود لار ورکول لپاره دا واقعیا دی یو پری پلان او په یو منصوباندۍ سره وکړه په دې کې هغه افراد هغه ملزمان چې هغه د یونیورسيټي طالب علمان نه دي پاتې کې ایمل ولی او نور ټکم دا ایمل نومي ملزم دی او نور د دی آوټسایډر دی
ها ها
دی وای چې موږ یو پر امن احتجاج کوو نو په یو څه کې صدا سي حالات کې چې دا غوډې د وږي نه کوم نه امن نشته.
کریم الله صاحب تاسو لبیا امر اعظم ما سره د خیبر پختونخوا د پختون سټوډنټس فیډریشن د اطلاعاتو سیکرټر اویس کمالوم دا وخت ټلیفون پکړ خدي اویس زما خبر اواز اوري تاسو جی شاین صاحب بیرویس خبر به موری دی کلیم اللہ هم خپل خبر وکړي تم د یو سازمان د اطلاعاتو سیکرټر او پوهنتون کې زده کړې کې طالب علم سره روان دي په دې پوهنتونونو کې د تشدد ولې دی د جګړې ولې را جوړې دي
شاین صاحب بنیادی تو خبر ادا تھا سنگ کے غیر جمہوری رویہ نہ روم کے ٹورنڈ جمہوری حکومت نے شرا پور تک رہے ہنڈا سے غیر جمہوری حکومت سوری لاندے پٹرول نے کہ جمہوری رویے نے شدے کے دے کمو پاکستان تنگونو پاکستان خپل اواش علا تاریخ کې درې وشکال امریتون سره مخ شوی او پاتې و درش کال لنین جمهوری حکومتونه تیر شوی چې د کابل یې تورن کې غیر جمهوری رویه دیږي د بیا دوا ریس زما په نظر هغه یو خو چې ریاستي هغه کم دی جعفر ریاست چې کم دی د قانونو د شناخت هغه کم دی داغه تنو برداشت کوم ته په تعلیمي ادارو کې دی وخت کې ریاست تعلیمي جمهوریت چې کم دی ضرورت دی اوس تعلیمي ادارو کې یوازې چې فارمل ان فارم هغه سوال فارمل هغه نه لري چې یونیورسيټي یا کالج په دې کې مدرسه حجره جماعت هر څه شامل دي مونږ ته یو بل چې تعلیمي جمهوریت لاره چې مونږ هر فکر هر نظریه باندې چې کوم دې فکر وسره مونږ په پاکستان کې پرسټوډنټ یونین باندې بین خو دی خدای چې سره چې کوم دی لکه دې باندې اجرایي کې سټیټ اپریټس هم پکې نشي چې پاکستان کې چې د ریاستي کې چې باندې کوم دی یو مخصوص فکر کړي
میرویس تورزما میرویس کلیم الله صاحب سے خبر اوکڑے او دیم سے الزامونه ولګول ستورونه ولګول او دی وی چیر مونږ مظلومان یو مونږ سره ظلم شوه دی زمونږه کس چې دیغه وجل شوه دی نو مونږ خوشی د والدین نو او ورو هغه وی چې مونږ د بچیز د کړل لیګو تاسو چلته لاړ شئ به دا قصه شروع شي نو دا تاسو څنګه جسټیفای کوي د لس دلیل پیدا کوي په
12 دسمبر څخه دا واقعیا شوه دی دغه کې سیلیان اسلامي جمعیت طلبه ځکه چې منګړه ته فایر کړل څو دي هغه الکان چې دا په پونتوم کې بیندې موږ دا وته چې دا نجای سو بر بیندې لیکن بیندې ایمل خان دونو مخستو کامل خان دونو مخستو سرفراز دونو مخستو دا الکان دا ټیم بیندې لیکن دا مارچ دا انرول سټوډنټ په یونیورسيټي کې خلاص سټوډنټ له دغه لو خان هغه دا کل شوی کومګ د یو میټ ته فار دا سپوز کړو چې په دغه مارچ کې ایمل خان یا کامل خان نو آیا و اسلامي جمهوریت طلبه ته دا حق چاور کړی چې دغه په مارچ باندې حمله کوي یعنی د سټیټ دی د وزارت جلا عدالت دی د ایڈمنستریشن دی چې دایمو په زور باندې دی دا خو ایڈمنستریشن کار دی چې هغه ډیسټریټ ایڈمنستریشن ته وایي چې په دغه مارچ کې څنګه دارنګ کسان ولاړ دي چې دا خبر بالکل غلطه ده چې په دغه مارچ کې ولاړ او غالکان بیندي او ناجایز تور پر بین کړل شوی دي خو بیا هم کوم د یومیټ د پاره دا سپوز کو چې په دغه مارچ کې د 12 دسمبر د واقعې چې دغه په مونږ باندې اف آی آر کړی دی هغه غالکان ته پکې ولاړو نو هغه پکې ولاړ نه دی امی جمعیت طلبات آیا دا جواز ورکول کیږي چې دوی په موږ باندې حمله کوي آیا دا خبره دا جواز ورکوي چې دوی زموږ په دا پرام نه مارچ باندې حمله وکړي او بیا دا یعنی خپل رټ ته استعمال کړي
کلیم صاحب دا تور لګي چې اسلامي جمعیت طلبه په بازو پونتونو کې ځانته یو ریاست جوړ کړی دی ځانته یو نظام جوړ کړی دی د دې چې کومه خبره خوخه ني هغه دی په زور باندې ودري هغه د لپاره تشدد استعمالي دا تور لګي د دینه مخکې کوم ګورو په خبر پونتون کې یو الګ چې هغه خپل ګیټار یا رباب غږ وغي باندې لکانو بریدو کو هغه اوه جو مړ کبل تاسو په دې خپل خبرو کې لسانی دا ټک استعمال لوي دا لسانی څه شی دی لکه دا خو غټ قومونه دي پښتانه چې دي په ټول دنیا کې یو ملیون خلک اوسېږي د دې خپل ژبه ده د دې خپل لسان دی د دې خپل موسیقي ده دې باندې خو مذهب پابندین لګي کنه لګي په
انتظامی خبروں کو بارہ دسمبر 2019 کی اسلامی نے طلبہ ہر قانونی لا رہی اپنا اکڑے گا اختیار کری دا جتنے درو کالو کو نتیجے کی جگہ ملزمانوں خلاف سیکشن اغسطے سے
دا خو به انتظامیه ریاست به جواب ورکی پولیس تی دلته محکمی دی انټیلیجنس تی استخبارات تی کنه هغه به جواب نه ورکی
بالکل دا مونږ زه کوم اسلامي دین طلبه ول قانوني لارې اپناو کړی دا په هر فورم خپل आवाज ته کړی دی خپل احتجاجي ریکارډ کړی دی چې دا غي به وجود مونږ ته خپل انصاف نه ملایږي حق نه ملایږي دا غي نه بعد به اسلامي دین طلبه کارکنان دي نوجوانان دي طالب علمان دي زما خبر زده کوم چې اسلامي جمعیت طلبه تاسو وی اسلامي جمعیت طلبه واحد څنګه د پاکستان کې چې د دې کې د هر قوم تر هر کې دلی هر دې والے لرون کې ساري د ایمان کې کم نه نه په دې اسلامي جمعیت طلبه ری څنګه مستد اسلامي جمعیت طلبه د قانون احترام کې اسلامي جمعیت طلبه د انتظامی احترام کې خپل د قانوني دایره کې کم نه نه خپل تنظیم کې له خپل پروګرامات کې خپل سرگرمۍ کې په قید اعظم مستی کې 22 دسمبر باندې کوم واقع شي وا پاوی کی د پښتون کونسل او پاوی کی د بلوچ کونسل پاوی کی د پنجاب کونسل هغه ذمہ داران د اسلامي نس طلبا په څیر طالب علمانو غړو کارکنانو غیر په یو کمرې کې پاوی په تسدید کو هغه کار تر کړل او دا هغه نه په سټام پیپر باندې د لیکل واغستا چې تاسو بعد اسلامي نس طلبا پروګرامات کړی د نو سې کینس شوی تاسو ته چې تاسو په هغه اختیارات دي چې اور کړی
اختیارات نه تاسو ته چا درکړی دي نه دوی چا ورکړی دي. تاسو یې زده کوونکی، تاسو یې سبق لتلی، تاسو به ډیګری لی، تاسو به بیا راځئ د وطن خدمت به کوئ، د خپلو کورنو خدمت به کوئ. دا هیچا تاسو ته دا اختیار نه دی درکړی. زموږ پوښتنه هم دا ده چې اختیار چا نه دی درکړی، د هغې به وجود بیا تشدد کیږي، د هغې به وجود چې دي انسانان ضایع کیږي. نو دا یو غټه مسله ده او زموږ سماجي مسله ده، ځکه موږ په دې باندې بحث کوو. زه اویس کمال ته ورځم. اویس، کله کله داسې موشي چې استادانو خپل خپل ډلې دي او د هغې خپل خپل مفادات دي او د هغې خپل خپل سیاست دی. کله کله داسې وشي چې یو استادانو ډله یو کونسل سپورټ کوي، بل چې دغه بل ارګنایزیشن سپورټ کوي. دا حقیقت دی که نه؟ مطلب پېښور پوهنتون کې چې موږ خبره کوو، نو استادان بیا په دې کې څومره ذمه وار دي یا انتظامیه څومره ذمه وار ده؟
انتظامیه هم په دې کې لکه یو ریزن خو موږ ریاستي نظریه سازی او د پالیسي چې کوم دی، یا د جبر یا غیر جمهوري رویه چې کوم دی، څنګه څرګند هغې رویه چې کوم دی، زده کوونکو د برداشت ماته پیدا لري. یو خدا وجه ده او استادان هم په دې کې غړي دي چې ایڈمنسٹریشن یو طرف ته خودی دا خبره کوي چې په سټوډنټ یونین دی یا سټوډنټ پولیټکس باندې بندي ځکه لګول په کار کې دي جنگ جګړې کوي، خو بل طرف ته دوی په خپل ایڈمنسٹریشن او کچرې انتظامي سیاست ته دوام ورکوي. او دې وخت کې چې دی کله کونسل یا فیڈریشن بھی یا سیاسی ګوندونه چې کوم یا سټوډنټ یونین چې کوم په یونیورسيټیانو کې هغه انتظامیه خپل ډلبازي استادانو ډلبازیانې چې کوم هغه خپل انتظامي سیاست د پاره چې خپل نشټوي. یو طرف ته موږ ته وایي چې تاسو سره پر جنگ جګړه کوي، بل طرف ته خپل شخصي ګټو د پاره چې کوم دی او هغه ته خپل شخصي ګټو خپل انټرست لپاره هغه د دوام ورکول لپاره چې کوم دی دا د جنگ جګړو بیک کوي او
پوهنتونونو کې تشدد ولې کیږي؟ ولې برداشت نشته؟ ولې زغم نشته؟ ولې خلک په خبرو باندې خبره نه واري او خامخا تشدد ته ځي؟ نو دغې په جواب کې نوموړی وایي
دا خو یو داسې قضیه ده چې د دې بنیاد ریاست په خپل هغې دی او بیا بالخصوص جماعت اسلامي ته دا سپیس چې دی دا هم د ریاست سرپرستۍ لاندې ملاو دی. دی وخت کې په ټول پاکستان کې د استادانو واحد تنظیم دی چې په سیاسي بنیادونو باندې قائم دی، نو هغه د جماعت اسلامي دلی تنظیم تنظیمي اساس دی. او په ټول پاکستان کې د طالب علمانو یو تنظیم په مرکزي سطح باندې د سیاسي سرپرستی لري، نو هغه هم اسلامي جمعې طرفه دی. او بیا د دواړو جمعو ته د ریاست په طرفه او د اسټابلشمنټ په طرفه یو مکمل واک اختیار ملاو دی، بلکې دې یو بل سبجیمنٹ کوي چې یو خوا ریاست نه غواړي چې دا معتدل مزاج خلق روشن خیاله دونه فکرونه دا د یونیورسټو کې یا په مختلف معاشرتي ګوندونو کې دوام ولري، نو همدغه عمل کې بیا اسلامي جمعیت طلبه په یونیورسټي کې او جماعت اسلامي بهر هغې مرستیال ښکاري. نو زموږ چې کوم اسلامي انټرنیشنل یونیورسټي ده هلته چې کوم پېښه وشوه هغه هم د دې یو کړۍ ده چې اسلامي جمعیت طلبه د لاسه وفاق کې زموږ اسټبلشمنټ نور هر قسمه سوچ او فکر ته دی ورکول مخالف دي او دغه استعمال شوی دی.
نو دې مطلب خدا دې چې بیا په پوهنتونونو کې داسې کلو مباحثې او بحثونه او څېړنې هم نه کېږي، خو دغه نه کېږي، نو بیا د پوهنتون لکه هغه معنا هغه به خپل اهمیت بایلي که نه به بایلي؟
پوهنتون خپله معنی هغه ورځو پیدا ده چې کله زموږ موجوده حکومت په یونیورسټو کې د یونیفارم خبره وکړه، د وردې خبره وکړه، کله په یونیورسټو کې د مالي پروګرام خبره وشوه، یعنی یونیورسٹی با پیسې خپل پیدا کړي، چې کله په یونیورسٹی کې د مشال قتل شو، کله په یونیورسټیانو کې داسې قسمه حالات جوړ شو چې تاسو هغه کې ټول تنظیم په خپل اینده باندې په یو ډپارټمنټ کې یا په یو مرکزي حال کې پروګرام شي، کولی تاسو په یو یونیورسٹی کې باندې د سټوډنټ سینټر وښایي چې چېرته سټوډنټس په نان اکیډمک اکټیویټیز کولی شي. نو په پاکستان کې چېرته نورې ادارې د انحطاط او خطر روان دي دغه حال دی یونیورسټیوم دی.
دا وجی ډاکټر جمیل چترالی چې موږ سره خبرې کولې پېښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې او مشر زب کلیم الله صاحب ته لاړ شم. کلیم الله صاحب، تاسو د ډاکټر جمیل چترالی خبرې هم واورېدې او هغې هم دا خبره کوله چې د ریاستي پالیسۍ د لاندې جماعت اسلامي ته، اسلامي جمعیت طلبا ته، زی ورکړل شوی دی او هغوی ته دا زور او واک ورکړل شوی دی او هغوی ته دغه واک استعمالوي ځکه خپله رایې په خلکو باندې امپوس کوي په زور باندې مني. نو تاسو څه وایئ دې جواب کې؟
دا زموږ لپاره قابل احترام او قابل عزت دی. زموږ دوستان محترم دی. بغیر څه تحقیق معلومات دلته شیخ کول او د تنظیم او جماعت حوالې سره هغې تبصره کول ډېره غیر مناسب دی. چې کوم دی نو په پېښور یونیورسټۍ کې پخپل باندې د استاذانو یو تنظیم سربراه دی او مشر دی. زه به تاسو ته دا ووایم چې آئین پاکستان او قانون پاکستان طالب علمان ته د انجمن تازهی دا یو حق ورکوي. دا د طالب علمان یو آئینی او جمهوري حق دی.
بالکل
هغه په تعلیمي ادارو کې هغه انجمن تازهو کې بیا بنیادی خبره په نن سبا په تعلیمي ادارو کې تشدد دی او داسې قسم واقعات رونما کېږي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې په طلبه یونین باندې پابندي ده او تاسو دا یو کیس سټڈی ده. دا هغې نه بعد تاسو دا سټڈی کې د مطالعو کې چې صرف سال لارې تیر شو د هغې نه مخکې په تعلیمي ادارو کې داسې قسم واقعات څومره شوي دي او د هغې نه وروسته څومره واقعات شوي دي چې کله په طلبه یونین باندې پابندي لګېدلې ده. د پښتون کنفرنسیشن هم تنظیم موجود دی. آیا هغه څوک سپورټ کوي؟ دا هغه سره څوک تعاون کوي؟ هغوی چې خپله نظریه خپل فکر او سوچ په خلکو امپوز کوي نو د هغې حوالے سره تاسو تفصیله ده. دا خبره غلطه ده چې یار اسلامي جمعیت طلبه اسټبلشمنټ یا د حکومتي یا د انتظامي سرپرستۍ کې او د هغوی په تعاون سره چې کوم دی نو هغه اسلامي جمعیت طلبه تنظیم موجود دی او خپله نظریه خپل سوچ او فکر چې کوم دی هغه امپوز کوي. دا غلطه خبره ده.
تاسو وایي چې تاسو په مکالمه باندې یقین لرئ، په مباحثه لرئ، تاسو په کوتک باندې او په تشدد یقین نه لرئ، دا خبره کوي؟
بالکل مونږ یقین نه لرو. الحمدلله اسلامي جمعیت طلبه پاکستان د ازادۍ نه بعد په 23 دسمبر 1947 کې د اسلامي جمعیت طلبه بنیاد کې خودې شوی دی. شهرت تر سالیس الحمدلله اسلامي جمعیت طلبه د معاشرې ته، د وطن ته، د قوم ته یو بصلاحیت، باکردار، باخلاق، ایماندار او ډېر ټیلنټډ افراد
جی اویس. تاسو د ناظم سے خبر وور دے غوی چې موږ په مکالمه یقین لرو، موږ په امن یقین لرو او موږ تشدد والا خلق نیو، نو بیا تاسو ولې دومره الزامونه لګوئ؟
وی خبر او کړه چې موږ پر ریاستي مرسته حاصل نه یو. کومو د فرانس مین مارکیټ پر سوي لوئس الټیوجر تصور کې هغه الټیوجر د نجیاتي ریاست جبر نامه ور کړی دا الټیوجر دا خیال چې ریاست د جبر کول لپاره بیل بیل انسټرومنټس وی چې کله ریاست یو نظریه خپل کې نو هغه جبر کې نور جاتو راشي او بیا چې څوک دا غوې ریاستي نظریه په سودا نسیاتا ځای پر اوسه کلی ویان وی نو هغه مور سره شي. اوس کوم جماعت اسلامي ته وګوري یا اسلامي جمعیت طلبه ته وګورو نو هغه په خپله د پاکستان چې کوم هغه د ریاست نه شي بنیادی اصول چې کوم دی د پاکستان ریاست نه هغه څلور اصول باندې ولاړ یو مسلمان تشخص چې کوم دی هغه ولرایزیشن کول، ازاد ټاکنه کول او غیر لارې پاکستان کې میز دی تاریخي قومونو تشخص اسلام په جامه کې راتول. دویم اردو ژبې ته د قومي ژبه ویل یعنی اردو ژبه د دو کمیونیټي مسلمان تشخص اساس کړل او بیا د دې عمل له لارې داسې تاثر ورکول چې ګنې دایي میش تاریخ قومونو ژبې نیمګړتیاوې یا محدودې شامل هم لري لکه څنګه چې اسلامي جمعیت طلبه یا بنګالیانو جن سایټس کې چې کوم دی هغه شمول دي داسې لکه دلته د اتن اتن ته کوم ګور اتن امن کلچر غونډه مې چې اټیکس کیږي نو اتن د پښتنو هغه کې چې کلچر پولیټیکل ریزیسټنس سمبل جوړ شوی دی په سکول سټوډنټ اکټیویزم کې چې په دې ډیسکورس کې یاد نېشنلایزیشن او د کلچر پولیټیکل ریزیسټنس یو سمبل دی او مونږ کوم ګور یا اتن یو دا چې هغه کې دې کې شراکت او تمایت احساس راځي دی او دا د پاکستان چې کوم دا ونیس یا د پاکستانیت شناخت په شخص سره نه هغه لپاره ریزیسټنس فیکټر دی هغه ټول کې مهم کردار اخلي. اتن د ډایورسټی سمبل دی او دا اټیک چې کوم دا چې د پښتنو اتن باندې نه بلکې د بلوڅو چې کوم کال چې کول نه کیږي یا سرایکانو د عمر بیا هغه منین کیږي نو دا ریاست دایک چې کوم دی یا هغه ملاوت ته کول چې کوم دی هغه ورسره دي سره یې
میرویس منګ په دې میډیا رپورټونو کې ګورو چرته وایي چې 12 کسان زخمیان دي، چرته وایي چې 14 زخمیان دي. دغه پیښه کې 13 هم شماري نو په دغه راته لګو وایي چې دې پیښه کې تاسو څومره ملګري زخمیان شوي دي، د علاج درملنه څنګه روانه ده او بیا د یونیورسيټي صورتحال د انتظامی له خوا سره روان دي؟
دا ولی هر د اسلامي جمعیت طلبه یادی یعنی پنجاب پونتون کې اسلامي جمعیت طلبه پالکان باندې هم تشدد کی هم وال کی هم تکول کی په باودین زکریا یونیورسيټي کې دوی تکول وحال کی په اسلامي کالج سی ولای لاهور کې دوی تکول کی په ساينس کالج لاهور کې دوی تکول کی نو دا هر د اسلامي جمعیت طلبه چې دا رویه خپل کړی نو قانون چې کوم واقعیا شوه د پاکستان موږ ډیر ملګری
خوښ شو او د هغو حالت ته اوس ځینې تر درملنه لاندې دي او ځینې چې دي بېرته خپل روغتونونه فارغ کړل شول او دلی بېرته زموږ سره په هستونونو کې میشت
او پوهنتون چې دی خلاص دی ستاسو زده کړو لړۍ روانه ده
پوهنتون خلاص دی او د زده کړو لړۍ روانه ده د دوی څخه ملکان دي هغه په اف آی آر کې نامنیټ کړل شوي دي او موږ سټیټ ایډمنسټریشن ته دا ویلي دي ورسره مې د پوهنتون ایډمنسټریشن ته هم دا ویلي دي چې تاسو د سټیټ ایډمنسټریشن سره مرسته وکړئ چې دوی دا کوم ملزمان دي کوم مرکزي ملزمان دي هغه دوی ته ور حواله کړی او چې هغه گرفتار کړی چې ولبل اف آی آر کړی شوی دی نان اویلیبل اوفنسز کې
اوس افغانستان کې کوم صورتحال دی آیا د دې بزمنګ په سیمه ټولنه پوهنتونونو تعلیم می دارو ساسر راپریوزی کنه
رجنت کی څنګه مو په سنو سیمه کې لکه دا اتان من کوټن لا شوې ته دا اوس دې دا باندې حد نه پښته دا راپورته شوې ده دا کوم مو ګورو دلته چې څنګه علی می دارو کې یا زمون په سیمه کې صح بلای ځای غلې ته اوا د سواس په پات ما ته ولې طالبان لارې نو دا ټول چې څنګه کې کاټه اساس چې مدد کی چې کوم څه لري چې دا زمون ته د افغانستان لارې کال تنا افغانستان کې کال ته مددي هغه بیا حکومت جوړ دی یا هغه کټګری بیا نو دلته چې کوم دی اغا جبر اغا د جبر تصور چې کوم دی سخت دی چې کوم دلته هم ترې بشري ضروري دی نو ور کا افغانستان باندې دلته اثر خامخاوی یا لکه کوم 911 نفس جوړ دی دلته ام ام ای په شکل کې یا نو چې کوم هغه دی مجلس فکر چې کوم دی دلته یو تکلیف ورته ملاوي شوې دی اغا اور کوم ګور دل چې ریاستي مداخله چې کوم افغانستان کې دي دا غیم پسند داشات هغه دی چې ریاست خپل هغه چې کوم دی د ډایورسټي د کاونټر کول دي پارا غوړی چې افغانستان کې د سټیټ اینڈ جک پالیسی چې کومه ده هغه غوړی چې د پښتون نشلې د میا چې کوم دی مسلم ایڈینٹی تصور چې کوم چیلنج شول والا چې کوم نشو هغه هغه وی کو هغه کمزوري دي دا افغانستان باندې یو لوی فیکٹر دی چې پاکستان د التم مداخلت کوي او هغه بسری پیدل ته مونږ ترانوي کیږي
اویس ز ډیره مننه کوم تاسو وخت وست مونږ سره خبرو کړم میرویس ز ډیره مننه کوم تاسو د وخت ډیره ډیره مهرباني ز ډیره مهرباني ډیره مننه کلیم الله صاحب هم ډیره مننه کوم د ډاکټر جمیل چترالی صاحب مننه کوم تاسو ټول ډیره ډیره مننه هر چرته چې ښه د باد او بری دی اوس
د خانانو پسوایو خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی ملنګا د پختنو خپل کې وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی
مشال ریڈیو دا